بدخشان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې 12 کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو امنی قمندانې ویاند احسان الله کامګار ویلي د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخا ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، د ترافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي اعلان کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شپږم هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د هغې هیواد د مشرتابه لخوا خوشي شوي. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 40 څخه ډېر افغان بندیان خوشي کړل. ایرانی چارواکي وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلی تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي. عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبې په ورځ له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي، او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال ویش موافقه نه ده شوې. کته هغه ویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپل لومړی لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې د چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې دوه واره له نیوزیلند سره مخ شوی. لومړی وار نیوزیلند ګټلې او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام و افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ د نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عرب اماراتو او کاناډا سره مخ دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو خوږو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مېم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او زړه ته راتیر زده کوونکو بر تر اوغو جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بوم پتن مې. قدر منو خوږو زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی، نو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره افغانستان د کون کوم مکل دین چې زستا سلوست پیل کم تاسو ټول قدرمن او فرض د کون کې باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل زانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زانو سره نوٹ کړئ. خو راغلی ز کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و، او څنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ژاو کولالیز د کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. راځي چې وپیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوند لیک. نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن عایشه دورانی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څیره ده. عایشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. لولو چې میرمن عایشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال و، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عایشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او زکر او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. میرمن عایشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله، او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولی سوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن عایشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عایشه دورانی په خپل ژوند کې ډیر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي، او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې، او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنی میرمن عایشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډیر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې، او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړو. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ وه، په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډیر زیات شعرونه لیکلي وه، او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عایشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې، او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عایشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه، او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل، او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني میرمنې حق او حقوق لري، او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او فوغه خوږه او ګلالي زده کوونکو، عایشه دورانی په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عایشه دورانی هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي، او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغان مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې، او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تل پاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عایشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمیرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تل پاتې اغیزې پاتې دي، او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشه دورانی د ژوند پړاونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږ او ګلري زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشې دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتوری په وخت کې چې د احمدشاه دورانی یعنی احمدشاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړه شوې وه، زېږېدلې وه او په داسې چاپېریال کې لویه شوې وه چې پښتني افغان افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې وو. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدله چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زېږېدلې وه، چې دغه دورانی امپراتوري د احمدشاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زېږېدلې وه او یو په داسې یو چاپېریال کې دا را لویه شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړي مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی وو. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود وو. په کوم مهال کې چې میرمن عائشه درنی ژوند کاوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات وو د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود، له همدې عمل څخه هغه ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای شي تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغه کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانه او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغه کورنۍ ډیر زیات پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دی ول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانه او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې د چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دوغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي او همیشه یې هم دغه دوه ژبې په خپل شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومي ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانيت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپل شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپیوانه موضوعات کارول. د هغه شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغه د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی چې د شعرونه چې ډیر زیات شهرت لري، یوازنی لامل یې ډیر زیات سادګۍ ده چې دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او هم چنان ډیر زیات مشهور دي. د دې ترڅنګ یو ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږه او قدرمن زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دورانی مرګ او میراث لولو. عائشه دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنې میرمن عائشه دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلقو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري، او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنې د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري، چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه، او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زکون کو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو پوهیدلو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي، او د درس مهم ټکي به په یاد کړي، او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشه دورانی کوم کال کې وفات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عائشه دورانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ، او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي، او څومره مو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي بنایست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من او درنو زکون کو یوزله به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنن وزي درس موضوع ته لمند يم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ صحت مند او سړي د صحت چم به پتن می درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ اسم له تاسو دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اروندې نن برز به مو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو، او د هغوی د ژوند اروند به پښ پر معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمره تاسو د تیر ورځې لوسته میرمن عائشه دورانی اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړورې، اتلې او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو، او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله شوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه میرمنه ترې جوړه شول. پر یو سل یو سلویشت کاله د مخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28مه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دشته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو کومندان سره خپل پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو سلویشت کاله د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28مه نیټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دشته وه، چې په دې سوزنده دشته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و، هغه د انګریز یلغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یلغلګرو پر افغانستان افغانستان باندې یرغل کړی وو او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځي او دلته خپل سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دې سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغان ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپل پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند و. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ و. یعنی کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه د انسې ګټلای او دی به حتمان ضروری لمات سره مخامخ کیږي. ځکه کله چې د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته وکتل هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې وو فقط 1500 افغان ځواکونه وو. پوځیان وو چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وو او هغوی هم په نیم ژوندۍ حالت کې ولاړ وو. نیمه ژوندۍ وو او نیمه هم ټپیان وو او نیمه هم له جنگ او جګړې کول څخه ستړي او ستومانه شوي وو. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولورده. یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نره یې کړله: خال به د یار لبینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګلاب و شرموینه. که په میوند کې شهید نشوې خدایي ژي لالې بیننګۍ ته دې ساتینه. دې چرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ اواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار لوینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګل ګلاب و شرموینه. که په میوند کې شهید نسوې خدایي ژي لالې بیننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره په دغه شعر ویلو سره د افغان ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و هغه مورال په داسې ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله. داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه شخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه ترولیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدلو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنی د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد شخ کړل سي. چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یو لیکنه کې لیکي چې دته د حاجی للی اسکزي چې عمر یې 130 کال وو او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی وو کیسه وکړل چې ملاله یې په خپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینګ کاریز په برانه ولاړې وې. یعنی احمد سمیم په خپل یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجی للی اسکزي چې 130 کال عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی وو نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل: موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکاکچا سره ناست و چې یو چټه پیغله راغله له سر ټکری تر سر تړلی و او سپین ټکری د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنگ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست و چې په دې وخت کې یو ځوانه پیغله راغله له سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنگ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده، د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې د ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان یو سل شل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1381 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1381 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامي سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص شول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې و په ویشتو توپونو سره او په سلامي سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص شول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویډه، کوټه، چاغي، ژوب، پښین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پښین و، چمن و، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه. یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه، په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزی کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هیره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت یې ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هیر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېره مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تیښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلورلارو چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو یو څه ځینې زده کړي او اوسېږي او په یو څه باندې پوسي او اوسېږي د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتې؟ نو درنه زده کوونکو همدا اوس موږ تاسو درس د نن ورځې د درس پای هیله ده خسته شوي به نه یاست تر بل درسه پورې. د الف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي به رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په هکله ده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنې شي به راسره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوچ خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي، چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي. او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربه کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې، موږ پر ذهن باندې، او موږ پر رویه باندې یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. رضو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سر ته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي، چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه. فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بي تفاوته وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. رازو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مهم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي. نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژوري اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، موږ احساسات به هم کولای شي د موږ فکر، د موږ کوم افکار چې دي هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهم دي، یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې د دواړه موضوعات یا د دې اړیکې چې دي هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنی سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپلې اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، ترڅنګ یې زموږ په عاطفي روغتیا کې یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښه زموږ سره سوې ده، د هغې پیښو مطابق کوم فکر چې موږ لرو هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي یا احساسات جوړوي یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو ډېر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا مو د منځ ځي او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزو سره موږ مخامخ سونه، معلوم در خبره ده عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلي و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، معلوم در خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو، منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې ته په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس وو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکرونه کوو او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکرونه کوو چې دا به موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ځو دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر لمخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم، دې ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سم، نو موږ به د ډېر اعتماد، د ډېر ارامتیا او د ډېر سکون احساس وکړو، چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي او موږ د همهغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، نو زموږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې موږ زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولی چې دې ته برلاسي سم یا زه دا څه نسم کولی لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي، د منفي منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه شو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای شو ذهن شي اداره کړو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپل احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو، نو دلته موږ کولای شو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې زموږ احساسات هم مثبت سي، نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسې آراموي، ستاسې ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسې همهغه لاره یا همهغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسې سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسې په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. دا هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هغه احساساتو په حق له پوه سئ، او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نور سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي، خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ تاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس، هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم مو فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي، او د انرژي کچه هم لوړیږي، نه د زړه ضربان مو نرمال کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي، او ممکنه ده چې موږ او تاسو د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو، او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي، د زړه ضربان مثلا کچېری په ویره کې وسو، یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات د زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. کچېری مثبت فکر وکړو، او نو معلوم در خبره ده مثبت احساس پیدا کوو، او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان دي. تر نو څه کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو عمر به موږ ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. سورتلونکو درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرې، ښه چاري.
درسی ساعت، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
دلوې مهربانه را پسپېڅلې نام سلامونه ونې کې هلی مې ومني درنو سکونکو هیر د چروغ او جوړ بیاست وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرخ لاس توایم هله د چی نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکي درنو سکونکو د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده د احساسات په حق له موږ معلومات لاس تراوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ زهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلای شي نن ورځ وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ زهني یا وانی روغتیا ته زیان رسوي په خپل احساسات لومړی سره کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکارا کوي یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دی یا دغه عکس العملونه چې دي هم دغه احساسات یعنی کچیر موږ د یو پیښې په حق له د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکارا کوو هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کی چې دغه احساسات کیدای شي د خوشی احساس وسی کیدای شي د غوسه احساس وسی کیدای شي د خفګان ویری هم شرم احساس وسی چې دا ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څنګهوالی شي چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاو خو خپل د وسیدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو چې دغه احساسات د انسان د بدن سره د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربه اخلو بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپل اغیز لاندې راولي نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډول دي کېدای شي دا احساسات مثبت احساسات اوسي کېدای شي هم منفي احساسات اوسي مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه مشته د خوشي مشته د آرامي او د خوشحالي احساس راک مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یو بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي کله چې موږ خوشاله یو بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو خپل ژوند ته شمالومیږي او کولای شو چې د نور سره د نور خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دي چې محبت بیا د یو شی سره د یو کس سره موږ د ژوري اړیکې د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکل پیدا کیږي او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د انسان سره ډول اړیکه جوړي دغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او زهنی ارامتیا سبب هم ګرځي هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي هغه کده ټولنې د خلکو سره اړیکه وي هغه کته همکارانو د دوستانو د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو د خطر څخه لري یو او دا هم یو ډول ذهني سکون ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي بل د مبارزې او هڅي احساس د چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا زموږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډېر سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېږي زموږ په ګټه تمامه سي یا مبارزه او کو هڅه وکړو بل اخر بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسې شو دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته شي یا مثبت احساس رامنځته شي ذهني ارامتیا مو هم شکیږي موږ ذهنن سکون او ارامتیا پیدا کوو او تر څنګه خپل ژوند خپل چشاو خو خپل چاپیریال خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو په هغه باندې موږ راضي اوسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو مثلا که چې هغه کورنۍ وي که چېرې هغه دوستان وي یا هم نوې فرصتونه وي هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو نو دلته دغه احساس یا دغه کار د خوشحالي او د ارزش د زیاتوالي سبب ګرځي په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي په هر اندازه چې موږ او تاسو د یو څه قدر وکړو په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو نو دغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو کچیر د امنیت احساس ولرو مبارزه او هڅه وکړو د شکرګزاري احساس ولرو ترڅنګ کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو نو دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې یا د خفګان احساس به په مشکل زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس به زموږ ذهن زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی وسو کولای سو په شاسانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کو ځکه کله چې یو انسان خوشاله وسی کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري باغ کې مثبت احساسات وي هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولای سي د خلکو سره اړیکې جوړې کی د خلکو په منځ کې وسی د خلکو سره خبره وکي نو دلته ټولنیز اړیکی هم شي کیږي او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته د انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په شته وګسر د پرمختګ کولو کې د مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي موږ ته د روحیه راکوي د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو نور هم مبارزه وکړو تر څو د ښه ژوند مو نور هم پسې شو سي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان د ویرې د غصې د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوشي په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي مثلا خفه وسی یا د یو څه څخه ویره لري یا هم داسې یو حالات وي یو داسې یو وخت وي چې هغه ورسخه ناخوشه وي یا هم مثلا د قهر احساس لري چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي دا احساسات بیا ممکن مشته موقتی راحت راکی مثلا د کچیر د قهر احساس لرو په هغه هم هغه کړه کله چې خپل غوسه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو پر هغه محل شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی مګر کچیر دغه اوس محل پاتې کېدل یا دغه احساساتو اوس محل دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري مثلا کچیر هغه قهر وسی که هغه خفګان وسی که هغه ویره وسی یعنی اوږد مهاله وي په دې وخت کې بیا کې داسې چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي هم په ذهني لحاظ موږ نارام اوسو او هم موږ ځینی فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزو سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي د منفی احساساتو د جملې څخه یو هم غوسه ده چې غوسه هغه احساس دی چې باغه کې د یو څه مثلا کېدای شي چې هغه یو نه وړه پیښه وسی او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویه لامل د احساس رامنځته کیږي مثلا یو ډیر بد پیښه واقع شوی ده یو نه وړه پیښه واقع شوی ده کې داسې یو څه وسی چې هغه زموږ خوش ونه وسی زموږ د توقع زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسی او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت حکله کم عکس العمل چې مشکاره کوو یا کم عکس العمل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي هغه ته غوسه ویل کیږي چې غوسه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي ذهن منارامه کیږي او کچیر دغه قهر یا د غوسه کنټرول نسی نو بیا ممکن شخړې رامنځته شي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ شي مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي دا یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی یا زموږ خوشونه وسی او دلته زموږ قهر او پاریږي که چیرې خپل دغه قهر یا د غوسه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو دلته حتما موږ یو څه وایو یو بد څه وایو یا شخړه کوو یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کی هم لمن زولار سي ها غالي اړیکه نو باید پر سم ډول سره کنټرول سي بل ډول بیا د خفقان احساس دي چې دا بیا د یو دردون کې پیښه پوړان دي هم د زهنی او عاطفي جواب ته کدا غي احساس سرګندیږي یو دردون کې پیښه واقع سوی ده هغه پوړان دي کم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفقان ویل کیږي چې دا احساس بیا مشتدا احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي نو څه کولای شي خپل هدف هته او پیژنو او دغه د لپاره کار وکړو یا هڅه وکړو خپل هدف ته ورسیږو دغه څه د منځ دي کله چې انسان د خفقان احساس کوي هغه خپل ځان ډیر بی ارزښت احساسوي په ژوند کې خپل هدف د لاس اور کوي خپل هڅه ته دوام نور کینو دا هم یو ډول منفي احساس دي بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري یا هم د وینا معلومه نتیجې پوړاندې یا یو داس یو کار چې دا هغه نتیجه نه وي معلومه مشبيره لرو کچیر د دې کار نتیجه منفی وسی یا کچیر مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر پوړاندې وي هم کېدای شي چې د وینا معلومه نتیجې څخه بیره وي چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي ترسو پرمختګ وکړو او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو نو دا هم یو ډول منفي احساس دی بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت مو زه د منفي قضاوت کوي او د شرم احساس کوي خپل ځان مثلا د ثروتونو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بی کفایت احساس وي ځان نیمګړی احساس وي ځان تر ټولو کسانو کم احساس وي چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راښته کیږي او د شرم احساس پیدا کوي بل منفی احساس هم د سټریس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په حق له موږ اندیشنه لرو یو څه نه دی واقع سوی یو څه نه دی پیښ سوی نه پیژنو نه په خبر یو چې څه به وسی د یو معلومې نتیجې په حق له هم د خپل آینده یا راتلونکي په حق له موږ اندیشنه لرو چې د طبي سټریس یا استراب ویل کیږي چې کچیر امتحان ولرو د امتحان په حق له د هغه د نتیجې په حق له یا هغه د سوالونو په حق له کله کله موږ اندیشنه لرو دغه سټریس یا استراب ویل کیږي چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي مثلا کوم کسان چې سټریس لري هغه نه څه کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې کچیر هغه امتحان هم اوسې دی نه څه کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي نو دا سټریس هم یو ډول منفي احساس دی دا منفي احساسات ډیر زیانونه لري کچیر دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي کچیر مثلا اوږدمهاله وي نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو راځي د څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو د منفي احساسات اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ چې ولې د منفي احساسات تاسو پیدا شوی دي او پسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ د مثبت شیانو په حق تاسو فکر وکړئ چې د مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي تر څنګه تاسو فزیکی فعالیتونه سره ورسوي ورزش وکړئ او هڅه وکړئ چې د خپل احساسات په حق له خلکو سره خبرې وکړئ د خپل دوستانو سره د خپل ملګرو سره چې دا د احساسات د منفي احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده دغه احساسات ټول طبيعي احساسات دي نو باید که هم دغه احساسات زموږ پر ذهن بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره مدیریت کو او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشاله ژوند ولرو ترنو زکون کو دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې په مور به موږ ګرځېدلې وي تر اتلون کې درس مو په لوی مهربانه رب سپارم خدای مو ملسه